بیو پنوم پشو د ملي پر مهال ل يلو ستون ملي پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګل ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تېره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تېره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې مېرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې مېرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل،
But I believe truly that he made that trek mostly.
اسما به خیزله تل ویدلې چې دا سفر د پخپله کړی. خپړی سولې دلې دي. سلویخ فیصد وزن کم شوی. دا نه خورو لاملې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غمی وخوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کېږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي. او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېږي، د ولسته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درسه مرستې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا قریبانو یا دوستانو تور کوي. او پاته ولس چې دی ولس دغه څه شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نه کیلوړانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د جنجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده، فرض په خلکو باندې باید وي کړي. نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه مخه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونو ته لاړ شي. درسونه وایي هیڅوک درس نه وایي. دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشي ګرځي. نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وای ځنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او رسی پدار خور نه دیدم. دې ځخ خانه مرا نه میم.
آیا میرمنی کولې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هېره کړو.
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو لري لنوی خیخی سخه وروسته د ناوی ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو سخه بیزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکي مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خیخې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل دست کورانی لیدلی چه کلنگور رو دکری یوازی میره نه، دی کورانی طول غری دی دی پجوان که دست مداخله که وی چه غل انسانی چه و کارس خبیرون وی
طول اختیار دی خسرگنی وی که وایی چه لار شی عدیزی کمی خواخی نوی نه اجازه نور که بعد وقتا نده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارخی چه نه نو خلق ترمنز دا خب دوی نلری، فقط اجازه دی خوان ده. فکر کنم دی اسلام دی نظر نه هم چه که خوان دو غاری چه تا اجازه ور که خطلی شی کنه نو بیا هم چه تا چه خوان دو رضایت وی بیا کورانی باید که مداخله اونی که خمو برخص دی و خوان پزا یا طول دی خسرگنی کورانی ور تا خوان شی که خواه دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که آر بل ناری ندی پا فامیل که نو دوی کل اختیاردار دی و شخص که گی بدبختانه دی خبری خوشتا بکی.
چوم را انجلی تر فشار لندی، چوم را زوری گی چه دی سردس یو چلند که گی لکدات یو آخیستل سوی جنس وی؟
طبعا نو دی دوی فیوی سب خرید فروش که گی نو مغا دی خبرم داده چی اخیستل سوی جنس خودی زکش دی مقابل که مغا ناراو والوار چوار کرده دی نو طبعا اما غوالوار ورکول دا زمینه برابروی چې دوی د فکر پښته یو متا دا یو جنس ته فارق شي دی او غړي ما رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یو انجلی د یو کور کې لویږي د تخپل څه کول پکار دی؟
په اول قدم کې کچې ته مثلا هغه تحصیل لري او پوی وي خپل حقوق نه خبر وي، شاید د مسائل په وړاندې لکس خپل د حق د خاطر څه غمونه واخلي. خو کچې ته مثلا دوی نه پوی نه لسته وي او خپل حقوق نه خبر نو بس د ګاډي سرته وایي هغه سې د فامیل تخره کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورت کوي. یعنې وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه انجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي. دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي. نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې جلۍ یو د فلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري دا لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي، خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی؟ ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامت ده او لور یې اشتباه کړې، د دې خبرو دې اورېدل نه په امان کې اوسي، یا د لور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران دلور منزلات و مقام و حقوق باندې خبر و شاید دا مسائل نوی پیک شوی. حالا بعد امر خزا اسکلا نه دی پلار دی کور کی نه دی میره دی کور
راستو دیتا چی دا دول خسرگانه یا تا چکاول پکار دی کلتی او انجلی راو دی خود دوی ملور لری سبا دی دوی لورم و دیگی پا دی باند ظلم و زور بلا و راز دی دی لور پامده سی وضعیت نسی اخته که دلی؟
والی میشه اخته که دلی چون طوله نده نو چه چوی کاری هم اغا بری بی خواهند جوندی پا نظر که ونیسی او مقابل نفر چه خپل طول فامیل خپل هر سپریگ دید و دوی کرا رازی نو سر دست چلاندو که ده خپل لور که چه بر فامیل ده کارو که فکر نکم چه طول نکه بیاده مشکل پیکشی. خو بعد ما بعد وقتا نو نکیگی چه ناپویی و نفامی و جهالت ده سبب کیگی چه دوی ده مسائل تغاره کنی ده دست منفی رواج و پالی هم دست مختلف شی.
بزینو کورانه که چه پیغل اینجونی بیا چه بریندار رو دیگی ده غلطه هم دیر فرق کیگی مثلا د کور مور خپل لور کینه نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ور سپاري، دا څومره بعدې پایلې لري؟
طبعا نو جلی چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پیغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه. که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه. همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالات کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي آزادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې موږ رویو موږ زده کړې کوو، موږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتې ولري لکه پخوا غوندي. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک موږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وبا؟ څوک چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکړو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې ښځه حق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي، او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري، هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي، نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري، نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي، او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې شوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي و نه جوړي و، نه د تعلیم و نه د خواه پاړه ډیر ځای کې ځان بخي بي تفاوت غني
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو غټون کې ناری نوي د چې پیسې دوی غټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کې معاش لري تنخواه لري یا فرض مثال د ځکه حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک د یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د ده خوښي هغه شی باید په کور کې پاخه سي په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري د ښځو په اصطلاح باندې ښه پې باندې نه لګېږي بوی مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر یې براس کړي ورته ووایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي ما ته د دا رنګ ولې راوړی لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي ښځو ته یو رنګ راوړي جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه مازې مو تن پټ کړي ورباندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده نور مجبور دی چې اطاعت وکړي بالخصوص ښځې
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي بیا هم میرمن نیازی
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سراسر عموما دغه ټول امراض دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل دا یو بده پایله لري او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي ترلاسه کړي نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده د لختي ده یا د پاکې دي یا ناپاکې دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي دا هم اغلی نیازی راته وایي
حل لاره ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه و ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کړو د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قایل سو زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته واوسیږو خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي نه هره ښځه منطق لري فکر لري عقل لري زړسواندی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته
ده هر خلق سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته دی پټوله ده کی قدر ورکی چې خزو ته قدر ورکړای ترڅو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله را څخره زاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خزه په کور کې خوشحاله وي یو مور په کور کې خوشحاله وي امی اولادونه خوشحاله وي امی خاوند خوشحاله وي امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوری اظهار تسلیمیدل دا یې لاره نه ده په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولی نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آګاه کوئ ځان پوه کوئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ داسې نه یي چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ کور لرې ډوډۍ لرې کالي لرې وږې نه یې تږې نه یې د څه شي حق غواړې ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حق غواړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي نور هم رویه یې درسره بد سي چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور و پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپله منطق ولرې پوهه ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکې خود اکتفا واوسېږې خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرېږي هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي ستا د انګور ژوند ښیي د هغوی دپاره قرباني ورکړه خو یې مجبوره یو نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو د ښه ژوند کولو لپاره راغلي یو یوازې د لپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو د وسایلو لپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کو ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
در منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چاره